څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو په ارتباط اورېدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه عصمت ساروان اوروي.
ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. او یونیسف وایي کرونا وبا د ماشومانو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ایران تر درې سوه ډېر افغان بندیان په اسلام کلا کې د افغانستان حکومت ته وسپارل. د هرات د والي ویندوی جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تېره کړي. د زیاته کړه د هغوی دوسیې به د افغانستان د قوانینو پر اساس وڅېړل شي چې د بند موده یې وټاکل شي. افغانستان او ایران په خپل منځ کې د بندیانو د تبادلې موافقې کړې او دا بندیان هم په همدې اساس افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې هغو ساحو ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه چې کانونه پکې استخراج او پروسس کیږي. د دغه وزارت ویندوی عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د کانونو استخراج او پروسس برېښنا ته اړتیا لري، نو د انرژۍ د خدماتو د تنظیم اداره باید د پروسس ساحو ته په لومړي ګام کې انرژي ورسوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه ټیسټ لوبه کې له 134 منډو وروسته وسوځېد. دا د اصغر ستانکزی لپاره په ټیسټ لوبه کې یو مهم ریکارډ دی. د زیمبابوې په وړاندې په روانه مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې روانه ده، حشمت الله شهیدی هم تر 138 ډېرې منډې کړې او لا هم لوبې ته دوام ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کرونا وایرس چټکې خپرېدا ته یې د وبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 میلادي کال د مارچ په 11مه داسې مهال کرونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کرونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې درې میاشتې پوره شوي وې. تیر کال له دغه اعلان سره سم د نړۍ په کچه اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د میلیاردونو کسانو عادي ژوند یې ګډوډ کړ. د امریکا کانګرس پرون د کرونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابله لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالر مالی مرستې لایحه تصویب کړه او د ولسمشر له لوري د توشې لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله. د دې لایحې تصویب به چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ستر برای ګڼل کیږي د دې سبب شي چې میلیونونه امریکایي کورنۍ د هر غړي پر سر 1400 ډالر ترلاسه کړي او دغه راز د کرونا ضد واکسین پرې راونیول شي. د راپورونو له مخې په استازو جرګه کې د جمهوري پالګون هیڅ استازي د دې لایحې مخالفت ونه کړ. تر دې وړاندې سنا جرګې هم دا لایحه تصویب کړې وه. د امریکا سنا جرګې مریک ګارلند چې د ولسمشر بایدن له لوري د لوی څارنوالۍ او عدلي وزارت چوکیو ته نومول شوی و تایید کړ. د پرون د دیرشو مخالف رایو په وړاندې په اویا موافق رایو د سنا جرګې تایید ترلاسه کړ. د سنا جرګې د اقلیت مشر مچ مکانل د جمهوری پال ګوند یو له 30 سناتورانو ځنی و چې 18 کلن ګارلند ته مثبت رایه ورکړي. مکانل په 2014 کال د سترې محکمې د رئیس په توګه د ګارلند د نومونې مخه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړیو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي بایدن فکر کوي چې دغه نلیکه چې په بشپړېدو ده یوه بده نظریه ده. نوموړي ویلي امریکا له مخکې هم د دې نلیکې په جوړولو کې پر شکېلو کمپنیو بندیزونه لګولي او اوس هم د دې پروژې د کار د بشپړتیا په مخالفت کې درېږي. دا نلیکه د دې لپاره جوړیږي چې د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له شکېلتیا پرته د بالتیک سمندر په تل کې اروپا ته ولېږدوي. د امریکا کانګرس د دې نلیکې مخالفت کوي او وایي له دې سره د اروپا د تیلو په صنعت د کرملین ولکه زیاتېږي. د امریکا د مخالفت شاید متحده ایالاتو او جرمنی اړیکې زیانمنې کړي، ځکه جرمنی د دې نلیکې ننګه کوي او سوداګریزه پروژه یې بولي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تېر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او زلمکو پر یوه نسل پایېدونکی اغېز ولري. یونیسف دا اعلان پوره یو کال وروسته له دې وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس نړیواله وبا اعلان کړه. د یونیسف په وینا په دې یوه کال کې که څه هم کرونا پر ماشومانو مستقیم اغېز نه دی کړی، خو ښوونځي بند وو او بېوزلي، جبري ودونه او پریشاني زیاته شوې ده. د یونیسف عمومي رئیس هنریتا فور ویلي د کرونا وبا د خپرېدو په موده کې د ماشومانو لپاره د زده کړو، روغتیایي خدماتو او خوراکي موادو په شان اسانتیاوې کمې شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون پر موضوع غور روان دی. په دې ترڅ کې افغان ولسمشر په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره کتلي. د مرستیال ویاند مینه پال د دغو سیاستوالو د وړاندیز په اړه وویل:
د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیاتو هڅو ته دوام ورکړي.
په دې خبرونه کې مې د سولې په تړاو د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجي دین محمد نظر هم اخیسته.
شنیدم چې کابل ته راغلی و او هلته خبره کوله، نو هلته د موضوع د وربند باندې بحث وشو.
په افغانستان کې د یو شمېر خبریالانو اندېښنې در سره شریکو.
ډېر مشکل او په ډېر ستونزو سره موږ راځو پر رسنۍ تو کار کوو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري:
په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ابدې او فرهنګي صحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحد ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه روسي پریکړه نه ده کړې او د وضعیت په ارزونه بوختي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د څارنې خبره هم کړې او زیاتوي غواړي په دې حالو زلو کې نور هیوادونه هم راګډ کړي. جزئیات له کابل په تیر راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرې ورځ تر بلې یو حساس پړاو ته داخليږي، خو امریکا له طالبانو سره د دوهې تړون د یوې مهمې برخې په اړه لا هم وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د 2023 کال د مې تر میاشتې تر اخره له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل هغه موضوع ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لای ارزونه روانه ده. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه ناوخته د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې کې وویل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا هم وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو د دې جګړې د پای لپاره د دوی دریځ روښانه دی او غواړي خپل عسکر کور ته راستانه کړي. د امریکا د بهرنیو یو چار وزیر د افغانستان د سولې بهیر ګړندې کولو ته هم اشاره کړې او ویلې دي امریکا یوازې دا حد څه نه کوي، بلکې غواړي د ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان ګوندي هیوادونه هم په دې حالو زلو کې راګټ کړي، ځکه دوی هلته خپلې ګټې او پر دې بهیر اغیز لري. انټونی بلینکن دا هم ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پرمختګ څاري او ګوري چې آیا طالبان خپلې ژمنې عملي کوي او کنه. امریکا د افغان سولې بهیر د څارنې او پرمختګونو خبره داسې مهال کوي چې افغان حکومت په کور دننه له سیاسيونو سره د سولې په اړه واحد لیدلوري ته د رسیدو لپاره لیدونو ته زور ورکړي. تازه جمهور رئیس غنی د مصالح علی شورا رئیس عبدالله عبدالله او د ملي شورا د رئیسانو په ګډون له جهادي او سیاسي مشرانو عبدالرب رسول سیاف، یونس قانوني، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوسم، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد او ځینې نورو سره کتلي دي. جمهور رئیس توایي په دې کتنه کې د سولې د ملي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار شوی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال د واخان مینه پال
په دې غونډه کې ټول ګډونوالو د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د سولې مذاکراتي ټیم پر دوامدار ملاتړ د ټینګار پر مهال څرګنده کړ چې د افغانستان دولت او د ملي روغې جوړې عالي شورا دې په دې برخه کې خپل زیات هڅو ته دوام ورکړي.
بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغانستان د سولې راتلونکو پړاوونو په اړه د خبرو لړۍ روانه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سادات اونال سره کتلی او پر افغان سولې خبرې کړي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د ځینو رسنیو له قوله تمه ده چې د مارچ په 28مه په ترکیه کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه وشي. خو ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه تر اوسه کره نیټه چا نه ده په ګوته کړې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما مشر د بورالاینز هم دوحه کې ده. هغې پرون له طالب پلاوي او د قطر د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی له میرمن لاین سره په کتنه کې د دوحې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی.
په ناسته کې د افغانستان پر وضعیت سربېره د بین الافغاني مذاکراتو د دوحې د تړون پر عملي کولو د بندیانو د خلاصون د تور لیست ختمولو او د امریکا له لوري پر وړاندې شوي طرحه باندې بحث وشو.
قطر دا د میرمن لاین سفر وروسته تر دې وشو چې امریکا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. د دې ترخوا جمهور رئیس غړي ته په لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه کړې چې په کور دننه باید د افغانستان د سولې لپاره اجماع پیاوړی او د بهیر هر څه ژر چټک شي.
د افغان سولې په تړاو تمه ده چې دوی غونډې په راتلونکو دوو اونیو کې په روسیې او ترکیې کې وشي. خو لا هم په دې دواړو غونډو کې چې ماسکو او واشنګټن یې وړاندیز کړی دی کابل او طالبانو خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال مشر حاجي الدین محمد نظر مې په دې اړه واخیست چې کله به دا شورا د ماسکو په غونډه کې د خپل ګډون پریکړه کوي.
هغه د رهبری شورا غونډه خو غالبا د هفتې په ورځ یا یکشنبې په ورځ دایره شي او البته د اداري مجلس هغوی پرون ورباندې غونډه کړې وه او دا یې تجزیه کوله او کتلی او کوم به مثبت او منفي پوینټونه دا ور پکې دا کول د هغې مجلس لپاره تیارونه چې هغوی ته یو بیا یو اسانه د تحلیل او تجزیې د دې طرحې پیسه کې ورکړي. نو دا کار روان دی خو دا خپله غونډه چې دا د یا هفتې یکشنبې په ورځ باندې به د رهبری شورا غونډه وشي او هغوی بیا خپل دریځ پکې وښکاره کړي.
تر اوسه پورې چې کومه غونډه شوې ده او تاسو دې ته اشاره وکړه په دې کې دا مثبت او منفي ټکي کېدای شي چې تاسو روښانه کړي؟
خالي باندې خلاپاس روانو نهایي شي نه دي چې نهایي شي چې نهایي شي لکه دا چې اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او عجله پکې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. خو البته دومره عجله نه چې دیخي کار خراب کړي. نو یو مناسب اندازه تیزوالی دا پکې پکار دی او همداسې د لویو قدرتونو د هغوی ملاتړ د دې پروسې نه دا پکار دی. دا خبرې چې په دې کې وي مثبت پوینټونه وو او یقینا چې او نور موضوعات هم څېړل کېږي او بیا به د یکشنبې په ورځ غالبا چې بیا په دې باندې د رهبری شورا خپل نظر ورکړي.
څرنګه آیا ممکنه نه ده چې فرضاً که په ماسکو کې غونډه کې افغان لوري برخه اخیسته او طالبان هم هلته وو چې دواړه په خپلو منځونو کې دې نتیجې ته ورسي چې راځي د افغانستان دننه دغه د سولې خبرې ته له دې وروسته مخته یوس ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ خو اوس وخت کې خدای دې هغه وخت راولي چې طالبان او د دې خلک ټول په یو ځای سره په کابل کې کېني او خپل ستونزې سره حل کړي او په کار دا وشي. خو د دې لپاره یو د اعتماد فضا جوړېدل په کار دي.
حاجي صاحب د اوربان موضوع هم مخکې ډېره مطرح کېده او د افغانستان حکومت ډېر ټینګار پې کاوه او دا موضوع هم وځنډېده. عادتا د نړۍ په شخړو کې چې کله دوه لوري سره کښېني خبرو ته تر هغوی پورې چې اوربان نه وي شوی د اعتماد رامنځته کېدل حتی ناممکنه دي او نسبی اعتماد هم شاید رامنځته نشي.
دلته چې څومره خلیلزاد کابل ته راغلی وو او هلته یې خبره کوله نو هلته دا موضوع د اوربند باندې بحث وشو. نو هغه وویلو چې د اوربند لپاره په کار ده چې طرفینو منځ کې یو اعتماد منځته راغلی دي او مثلا دا خبرې چې شروع کېږي دواړه جانب په اتفاق ولري. نو دوی داسې وویل چې لکه دا چې اوربند نه دا چې ورکم لکه هغه چې په یو ورځ د پاره شوی و نو تقریبا اوربند خو نه ورکم. دا چې کچېته د دې کوم طرف دې ملایزه ولري خو غره خدا د ځان بند. نو دا چې کار په پاره زه یقین لرم چې د هغه ملایزات د طرفونو چې په نظر کې ونیول شي او موږ د خلیدان نن د سوال لیدل هغه په دې کې به دا غټ ملکونه ولکه اوس چې امریکا دی او مثلا چین دی او روس دی او دا لوی قدرتونه دي. ډېره په دې خبره کې دغه هغه لوری چې ملاحظه ولري یا شک ولري هغې ته به اطمینان ورکوي.
له حاجی دین محمد څخه په مننه تمره چې راتلونکو پنځشنبې په ماسکو کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي او د ترکیه د غونډې په ارتباط ویل کیږي چې د مارچ په 28مه به دا غونډه ترسره شي. البته دا سره پرونه هم وسپاره شوې چې ممکن دا غونډه اپریل ته وسنډی شي.
را پرونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبريالانو یو ځل بیا د خپل امنیت لپاره اندېښنه ښکاره کړې ده. دا اندېښنې په داسې وخت کې ځینو خبريالانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي چې د خبريالانو د ملاتړ یو بنسټ په خپلې نوې سروې کې ویلي دي چې د رسنیو د کارکوونکو شمیر کم شوی دی. له کابله راپور لرو.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت د ټولنیزو فعالانو په ځانګړي توګه د خبريالانو په نخښه کول او ترورول خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي. خبریال خدیجه محمدی او خبریال کمال افغان په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
دا زموږ لپاره ډیر اندېښنور ده ځکه چې په ډیر مشکل او په ډیر ستونزو سره موږ راځو پر رسنۍ څو کار کوو او دا تهدیدات چې ډیر کیږي نو دا زموږ لپاره ډیر اندېښنور
په ټوله کې زه هم دا تاییدوم چې د حکومت دغه سیاسي برخورد د خبریالانو د قضیې سره بل خصوص دغه د وژنو او د ترور د قضیې سره دا د خبریالانو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي لکه څنګه چې په خوا د ولس او د حکومت ترمنځ واټن رامنځته شوی او دغه رنګ به د ژورنالیستانو د حکومت ترمنځ باندې واټن رامنځته کوي.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوای روان بد امنیتي وضعیت د دې لامل سوی چې ځینې خبریالان بهر ته ولاړ سي او ځینې هم په کور دننه بې ځای سي. دغه بنسټ وایي چې د دوی تازه سروې ښکاره کوي چې په تیریو کال کې په هیواد کې رسنۍ زیاتې سوي خو د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې کموالی راغلی. د نوی اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د دوی سروې تر ډیره په 5 ولایتونو متمرکزه وه.
د ولایت ننګرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده.
په ننګرهار کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. په هرات کې مو په رسنیو کې د ښځو د کمرنګ حضور شاهدان یو ده کار کوي چې ډیری رسنیو خزنه کارکونکو نه لري. په کندهار کې 90% په بلخ کې 40% پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوی. څلور عمده ولایتونو کې د خزینو خبريالانو کموالی ته په پام سره په کابل کې بیا په رسنیو کې د ښځو حضور 15% زیات شوی.
خلخلې خلبتګر وای چې په افغانستان کې ول سلنه خزینه خبريالانه پر رسنوي کې کار کوي خو د ټولو قربانيانو سلويخ سلنه خزینه خبريالانه جوړوي. دا ښکار کوي چې تر دې د حمله کوونکو خزینه خبريالانه هدف ګرځوي. نو موري زیاتوي چې په تیریو کال کې پر رسنوي حملو کې تغییر راغلی اوس تر ډیره د رسنوي کارکونکو په انفرادي ډول هدف ګرځي. عبدالمجیب خلوتګر وای امنیتی بنسټونه تر ډیره د خبريالانو دوسیو ته پام نه کوي او هڅه کوي چې دوسیې پټي او بل رنگ ورکړي. خو د کورونی چارو وزارت بیا وای چې د خبريالانو ټولو دوسیو ته رسیدنه سوي او ډېرې کمی د انکشاف په پړاو کې دي. د دغه وزارت وین تاریخ هاریان
قطعا ادعای که نای کرده مرد میکنم یه داره
هغه ادعا چه نای کرده مو که بش پڑه رده و ده ادعا پڑه چه هر سند لری مو که حضیری و چه هغه و چیلو نای بنسد پا جوریان کرده چیزین قضایه اخلاقی قضیه وی مو که پلا دنه یو زنی و خبریالانو پا وقتن هغه طولی زی نکرده هوای که وقت واری طول اسناد و شواهد شده مو که ولی شده رسانه یو پا واکی ورکو
دوجود دار ما میتانیم که بعد دسترس رسانه قرار دادیم.
ورستی ارقام ښکاره کوي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې یوولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې څلور یې مېرمنې وې. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم په همدې خبریالانو کې شامل و چې د روان مریض کال د عقرب په 28مه په موټر کې د مقناطیس نیم مین په چاودنه کې ووژل سو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یو کال مخکې په دې ورځ کووید 19 ناروغي چې په نړۍ کې په چټکۍ په خپرېدو وه وبا وګڼله. دغې وبا په دې موده کې په نړۍ کې د 2.6 میلیونه انسانانو ژوند اخیستی. فریبا ظاهر راپور لري.
د تیر میلادي کال د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کووید 19 ناروغي لومړنۍ نښې د چین په ووهان ښار کې ولیدل سوې چې په چټکۍ ټولې نړۍ ته ورسېدې. همدا چټکه خپرېدا د دې لامل سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال د مارچ پر 18مه چې نن یې یو کال پوره سو دا ویروس یوه اوبا وګڼله. په دې اعلان سره د نړۍ په سطحه اضطراري حالات رامنځته سو، اقتصادونه ودرېدل او د میلیاردونو انسانانو ژوند اغېزمن سو. په هغې نېټې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس وویل چې په راتلونکو ورځو او اونیو کې به په دې ناروغۍ د نورو کسانو د اخته کېدو د مړینو او اغېزمنو هیوادونو په شمېر کې ډېروالی راسي. له دې اعلانه یو کال تیر سو او د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې تر اوسه په نړۍ کې په دې ویروس شاوخوا 1.3 میلیونه انسانان اخته سوي دي. 2.6 میلیونه کسان ترې مړه سوي دي، خو داسې باورونه هم شته چې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي، ځکه په ځینو هېوادونو کې ارقام هغسې نه دي ښودل سوي چې باید وای. په امریکا متحده ایالاتو کې چې په نړیواله کچه دغه ویروس ډېر بد ځپلی، نږدې 530,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې هېواد کې لږ تر لږه 9 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته سوي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتو کې شاوخوا 6 میلیونه کسانو ته یو یا دوه دوزه د کورونا ضد واکسین تطبیق سوی دی چې دا د امریکا د لویانو د نفوس شاوخوا 9% جوړوي. د کورونا ضد واکسین کمپاینونو په پیلېدو سره په یو شمېر ایالتونو کې لګول سوي محدودیتونه لرې سوي، رستورانتونه، دوکانونه او ډېری نورو برخو بېرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د اقتصادي سکتور تدریجي پرانیسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن د 1.9 تریلیون ډالر مرستې پکیج ترمینل کېدو وروسته نور هم په ښه کېدو سو. په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات د محدودیتونو د تدریجي لرې کېدو هڅه کوي، ځینې روغتیایي متخصصین خبرداری ورکوي چې ښایي د دغو احتیاطي ګامونو په کمېدو سره د دې ناروغۍ یوې بلې څپې ته لار هواره سي. دغه نوې څپه له وړاندې د اروپا ځینو برخو او لاتینې امریکې ته راغلې ده چې چیرې چې د دې ویروس نورو خطرناکو ډولونو ګواښ رامنځته کړی. برازیل د دې ویروس له کبله د مړینې یو بل ورځنی ریکارډ ثبت کړی دی. د دې هېواد چارواکي د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې هم په داسې حال کې چې د کورونا ضد واکسینونو کمپاینونه دوام لري، خو د کورونا ویروس د نویو بڼو د خورېدو له ویرې هېوادونو نوي محدودیتونو ته مخه کړې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
دا سجرړو پرونه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبې له جریانه خبرو. په دې لوبه کې افغانستان 5 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي او لوبې زیمبابوې ته پریښي ده او زیمبابوې اوس بیټنګ پیل کړی دی. وړاندې به دقیق ارقام له تاسو سره شریک کړو، خو دا یادونه وکړم چې تر 4:30 وروسته په دې خپرونه کې 2 اونیزې خپرونې لرو. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړې خپرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اغېزو په اړه اورېدلی شي، او د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په لاره کې د خلکو د ځورولو مسله څېړو چې د ځینو ځوانانو لپاره دا ساعت تیر ښکاري، خو دا خوی او عادت په دې خپرونه کې به واوري چې بدې رواني اغېزې شیندي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیرحسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه ځتمن دا چې وچکاري را بارانونه نشته دی او د کونړ سیند پران د اوبه لري او ځمکه د سیندونو په غاړه کې موجود دي. د لوړپور چارواکو نه دا هیله ده چې د دغه سیند نه د لمریز برېښنا په واسطه دغه لړمیز موږ ته اوبه ورسوي تر څو د دې خلکو مشکل حال وپاسل شي او غلې دانې په وطن کې زیاتې شي، کنه خلک د غټ ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دي. وسلام په احترام.
د نوی ولسوالۍ څخه په سر په اړه کې یم. زه موټروان یم، د نوی په لین کې موټر چلوم. نو وروره موږ د ډېر ستونزو سره مخ یو، لکه زموږ ډېر بعضې مریضان د نشي کولی چې اخوا ته واوړي یا ډاکټران ته مراجعه وکړي، نو لارې بندې دي. دغه زموږ مشکل دی وروره، تر واده پورې زموږ دغه غږ راته بدرګه کړي. موږ ډېر ستونزو سره مخ یو وروره، ډېر مریضان لرو، ډېر مریضان مو د لاسه هم ورکړي. نو مننه کوم که دغه مشکل راته حل کړي.
بلوچستان ولایت وامال صالحنا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په بلوچستان کې د ورستیو کې د پرله پسې بارانونو له امله او د ور ورېدو له امله د مرکز پارون او وامال صالح پرمن چې کوم لار غزیدلې ده بده مرغه دغه لار چې ده کوم کفر هم ده او دغه بارانونو په وجه باندې لارې هم یو څه اندازه تخریب شوې ده او کوم موټر چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي خصوصا هغه مسافر چې تګ راتګ کوي په دې لاره باندې هغوی دغه د سړک خرابوالي په وجه او د خطو په وجه باندې ګاري په لارو کې بندېږي ولې متاسفانه تر اوسه پورې محلي چارواکو من خصوص والي صاحب او د فوادیانی کوم چارواکي چې په نورستان کې هغوی حضور لري هغوی دغه د مسیر د پاکولو لپاره او دغه لارې د ترمیم لپاره کوم اخلاصانه او مسؤولانه اقدامات نه دي ترسره کړي ده موږ ډېر زیات خواشینه یو په دې برخه کې وسلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت فرهنګي سیمې او لرغوني عبادات د زیانمنې دوله ګواښ سره مخامخ دي. دوی چې د فرهنګي میراثونو د ملي ورځې د لمانځنې په پار راټول شوي ول، له خلکو هم وغوښتل چې اړوندو ادارو سره د لرغونو ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. طالبانو شل کاله مخکې د کپ په یویشتمه د بامیانو په ولایت کې د بودا دوه لویې مجسمې ونړولې چې بیا وروسته دې ورځې ته د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې نوم ورکړل شو. له خوسته راپور لرو.
د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکی وایي په دې ولایت کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي سیمې ثبت شوي، خو تر اوسه یوازې یوه آبیده رغول شوي او نورې پاتې دي. چارواکو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د هود د شلمې یاد فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په پار جوړه شوې غونډه کې وکړې. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته وویل
موږ په خوست کې تر شلو پورې تاریخي آبیده او فرهنګي ساحات ثبت کړي دي چې یو شمېر یې رغولو ته اړتیا لري. په تیر کال کې خوشبختانه چې موږ یوه تاریخي آبیده د شاه اسماعیل زیارت په اساسي ډول ورغولو، تر څنګ موږ د ځینو نورو فرهنګي سیمو یا تاریخي آبیدو هغه لومړنی سروې ترسره کړی ده. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې به په ځینو نورو آبیدو باندې هم د رغولو کار پیل شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد پوهنیار سیف الله غروال چې د لرغونو سیمو او تاریخي آبیدو د ارزښت په باب معلومات ورکول، د لرغونو سیمو او تاریخي توکو پښتون کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره ګډونوالو سره خپل وړاندیزونه په دې توګه شریک کړل.
د موزیمونو، تورستي سیمو او ځایونو په اړه د بشپړ معلومات راټولول دي. د تورستي معیارونو سره سم د هغوی بیا رغونه ده. د مختلفو رسنیزو لارو د کلتوري میراثونو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوی ورکول دي. د ګرځندوی صنعت د پیاوړتیا په موخه د مسلکي کسانو روزل دي. د سیلانیانو د راتګ لپاره د زمینی مسایده ول دی.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د عقیدې ورځ د منځونو غټي کومې دي. په هنیار اسمت الله زیار وایي
یو غټه خو دا چې موږ بغتیر فرهنګ چې څه ډول مدرلود هغه هم ثابت پاتې شوی وي او خلکو ته به دا ور اشنا خودر شوی چې موږ د نیکونو یا زموږ د تیر اجدادو تاریخ په دې ډول سره وو. او بل کچیر ته موږ هم د فرهنګي میراثونو وساتو نو دا په اقتصاد کې موږ د پاره غټه لري، ځکه د مختلفو سیمو سیاحین به راځي او دلته به د همدې څخه لیدنه کوي چې په دې حق له زموږ د سیمو خلکو ته کار زمینه نام برابرېږي او اقتصادي ګټه مختلفه او د دې سره به موږ د سیمه د فرهنګ لا پسې مروت شوی وي.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ د شهید خبريال احمد شاه کتابتون په انګړ کې د خوست یو تن هنرمند محمد اسماعیل زدران د انځورونو او تابلوګانو یو نندارتون جوړ کړی وو.
دوی ته د کلتور په برخه کې، د تاریخي ابیداتو په برخه کې، فرهنګي او د په خاطر نه چې د میګ د کلتور زیان نشي، د کلتور خروب نشي او د دې په خاطر چې خپل کلتور ته خدمات وکم کور وکم.
د کاپ شلمه په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په نوم منځل کیږي. طالبانو شل کاله مخکې د 1309 مریز کال د کاپ یوشتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخامخ شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په عربي متحد اماراتو کې ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې لوبې دوهمه ده. افغانستان 515 منډې وکړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او لوبه یې د ټیسټ له قوانینو سره سمه زیمبابوې ته پرېښوده. د افغانستان په لوبه کې تر ټولو په زړه پورې بیټنګ د حشمت الله شهیدی و چې 200 منډې وکړې او سوځېدلی ناسوځېدلی پاتې شو. اصغر افغان هم 134 منډې جوړې کړې او وسوځېده. په ځواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې 14 منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړی. اوس په لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه واورو.
د هرات سیمه چارواکي وايي ایران تر 300 ډیر افغان بندیان په اسلام قلعه بندر کې د افغانستان حکومت ته سپارلې دي. د هرات والی ویندوی جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل دا بندیان به د حبس پاتې موده د خپل هیواد په محبسونو کې تیر کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د استخراج لپاره د انرژي په ورکړه کې حقوق ساحو ته د لوبلي توپ ورکولو غوښتنه وکړه چې قانون ته کې استخراج او پروسس کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې اصغر ستانکسي او حشمت الله شهیدی ډېره ښه لوبه کړې ده او نن د حشمت الله شهیدی منډې 200 ته ورسېدې. د روغتیا د نړیوال سازمان د هغه اعلان یو کال پوره شو چې د کورونا وایرس چټک خپرېدا ته د اوبا نوم ورکړ. دغه سازمان د 2000 کال د مارچ په 11مه داسې مهال کورونا وبا اعلان کړ چې په چین کې د کورونا وایرس د لومړنۍ پیښې نږدې 3 میاشتې پوره شوې وې. د وروستیو څېړنو له مخې چې پایلې پرون چهارشنبه خپرې شوې، په بریتانیا کې د کورونا متحرک وایرس د کورونا تر مخکینیو ډولونو په سلو کې 4 وژونکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړی چې د جو بایدن اداره د نورد ستریم 2 نلیکې د رغونې مخالفت کوي. د امریکا کانګرس پرون د کورونا وایرس له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د 1 تریلیون او 900 میلیارد ډالرو مالی مرستې لایحه تصویب کړه. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په تیر یو کال کې د ماشومانو د ودې او پرمختګ درستو شاخصونو شاته کړی او دا چاره به د کوچنیانو او زلمکو پر یو نسل پایدونکی اغیز ولري.
دا سجرډو په روان خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او له یونیسف سره دا سجرډو په ځانګړي خبرونه کې د ماشومانو د نوم ایښودو د رواني اغیزو په اړه اوریدلی شي. خو یو شمیر اوریدونکي ممکن بیا هم له کرکټ سره دلچسپي ولري. د کرکټ تازه حال به ورکړم. افغانستان له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې چې دا لوبه دغه اوس همدا شیبه هم روانه ده، 515 منډې وکړې او د افغانستان د لوري رحمت الله شهیدی او بخشی حشمت الله شهیدی 200 منډې جوړې کړې او ناسوځېدلې پاتې شو. د افغانستان د کرکټ لوبې په تاریخ کې دا لومړی لوبغاړی دی چې 200 منډې په یوازې سر جوړوي. او همدارس کپتان اصغر افغان 134 منډې وکړې او وسوځېده. د اصغر افغان هم دا تر ټولو ډېرې منډې دي چې په ټیسټ لوبه کې جوړوي. او په ټیسټ لوبه کې د افغانستان دغه ډول منډې 200 او 134 تر هر بل وخت زیاتې دي چې یو لوبغاړی په یوازې سر جوړوي. د دغه 515 منډو په ځواب کې زیمبابوې تر اوسه پورې په اوورونو کې 24 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان له لوري شیرزاد فاسټ بالر دی، 4 کړې دي، 12 منډې یې ورکړې دي. او په سپین بالرانو کې هوتک بالنګ کړی دی چې په 3 کې 9 ورکړې دي. په دې لوبه کې د افغانستان منلی او وتلی لوبغاړی راشد خان هم برخه لري. په تیر ټیسټ میچ کې چې افغانستان له زیمبابوې بایلو ده، راشد خان نو لاس ټپي شوی و، خو تر اوسه پورې راشد خان دغه لوبې ته نه دی راغلی چې بالنګ وکړي. اوس په یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ته مخ کړو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی هغه به دې را باندې ښه څه نوم ده ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازدي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکئ چې په ویلو سره یې د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسو باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولی شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورځي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ور باندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراځي چې تعجب کړم. بالکل سرخوش، زه نه پوهیږم سرخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم مې روشن ده نه پوهېږم. خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم ورکه چې یو ښه نوم به یې را باندې ښی وه. ما هغه به زمور ته ویلم، ولې بی بی هغه به دې را باندې ښی وه څه ښه نوم ده ویل ځان هغه به خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېدل. د مو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی هاجره. دغه نومونه ما پر لورګان ایښي. فکر زړه ته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام